اګله ازادي رادیو نو ری وخت په افغانستان کې د سهار او د غرمې 12 بجې شوې. نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ موږ عموماً د 12 بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله لرو، خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجله ته ورشو پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د کندوز سرپرست والی وایي د یو شمیر چارواکو په ګوښه کولو سره به په دې ولایت کې امنیت ټینګ شي. د مالی ځانګړي ځواکونو دوه مشکوک کسان د تېرې اونۍ دغه برید په تړاو نیولی چې مرکز باماکو کې پر یو عصري هوټل وشو، او په برلین کې هم پولیس وایي دوه مشکوک کسان یې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو لپاره د چمتووالي په تور نیولي دي. دا د ازادي رادیو د پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د یو شمیر هغه چارواکو په ګوښه کولو او د نوو چارواکو په ټاکلو سره به چې په دندو کې غفلت کړی امنیتي وضعیت ښه شي. عبدالله دانشي پرون وویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي چارواکي د هغوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غنی پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل. د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفۍ حکم کوم چې په خپلو دندو کې غفلت کړی، یو شمیر به یې له پوځي اصولو سره سم عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور به له دندې لرې شي، سرپرست به وټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کدرونه به نوي شي. ښاغلي غني د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې کندوز کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې هر کال افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشه یي موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون وویل دا تیر کال په افغانستان کې ټول کورني ناخالص تولیدات 28 میلیارد ډالر وو. د ادارې وایي چې د افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسا، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. ملګرو ملتونو پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې په دقت وساري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیسو سره شریک کړي څو د دې ستونزې مخنیوی وشي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو څخه 111 لک افغانۍ غلا شوې. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوې. د فراه ولایتي شورا رئیس فرید بختور ازادي رادیو ته وویل چې په دې مسله کې د پراختیايي شوراګانو، د افغانستان بانک او د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسي ټیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څیړنه کوي چې هغه به بیا بعدي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولی، خو د بانک چارواکي د مسؤلیت ردوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د خپل سیاسي ماموریتونو او سوداګریزو شرکتونو پر ضد د روانو اعتراضونو له امله شکایت کړی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په روسیه کې پر ترکی شرکتونو حملې شوې او مسکو ته خبرداري ورکړه چې ډیر زر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمېر قهرجنو خاریانو روانونه د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبر او هګۍ وښته او هنداري ورماتې کړي. لابل په لور د روسي حکومت له ترکیې سره د پنګونې ځینې غړي پروژې ځندولې دي، او د روسي صدر اعظم دیمټري میدویډف پرون د خپل کابینې غونډې ته وویل د وایي د روسي حکومت غواړي چې د ترکیې له لوري د شوي تیري په ځواب کې د دې هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسي جیټ الوتکې تر وشتل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخې شوې دي. ترکیې ویلي چې مسکو باید معذرت ورڅخه وغواړي. بلخوا د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد به په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد بریدونو ته دوام ورکړي. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې دواړو مسکو او پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه وکړه. پوتین همدارنګه وویل چې هیواد د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې هم همکارۍ ته چمتو دی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم وویل چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې زیاتې کړي. اخوا په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکمه شوه. د بلجیم حکومت امنیتي وزارت له څلورو درجو څخه درې او تراټیر کړل. بروکسل یوه اونۍ تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. ښوونځي، پوهنتونونه، بازارونه او د خار د مشرو سیستم تړلې و او امنیتي ځواکونو د لارو کوڅو امنیت لولی و. د بلجیم حکومت د روانې میاشتې په 21مه په بروکسل کې د جدي ګواښ او په پاریس کې د ورته حملو د امکان او پاریس ته د ورته حملو د امکان خبرداری ورکړ. په پاریس کې د نومبر په 14مه وسلوالو حملو کې 130 تنان وژل شوي و. د دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوي و. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د مالی ځنګړو ځواکونو دوه مشکوک کسان د تیرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیولی چې په مرکز باماکو کې پر یو عصري هوټل وشو او شل کسان پکې وشل شول. رپورټونه وایي له دواړو مشکوک کسانو څخه پوښتنې ګروېګنې روانې دي. د نیول شوو کسان هویت او دا چې په دې برید کې څه رول درلود نه دی پړاګه شوی. امنیتي سرچینو ویلي مشکوک کسان د یو برید کوونکي په موبایل ټلیفون کې د معلوماتو پر بنسټ نیول شوي. د نومبر په 14مه نېټه هغه مهال چې د مالي امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو پر هوټل یرغل وروړ دوه برید کوونکي ووژل شول. دې معاصرې چې اووه ساعته یې دوام وکړ پکې برید کوونکو 170 میلمانه او د هوټل کارکوونکي یرغمل کړي وو. اخوا په برلین کې هم پولیس وایي هغه دوه کسان نیولي چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو لپاره یې چمتووالی نیوه. جرمني خبري اژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش تر اخې اسلام دي و. جرمني رسنیو په نیول شوو کسانو کې یو سوریایي او بل تنزانیایي بللې. دواړه مشکوک کسان د پولیسو په هغه دوو چاپو کې نیول شوي چې یوه یې د یو اسلامي کلتوري مرکز باندې وه. پولیس وایي داسې کومه نښه نښانه نشته چې دا تاوتریخوالي دا اقدام به د برلین لپاره پلان شوی و. رپورټونه څرګندوي چې پولیسو په شمال لویدیځ ښار ډورټموند ښار کې د ممکنه بریدونو په تړاو دا اقدام کړی دی. رپورټونه وایي پرون یو تن چې د امریکا بیرغ یې له ځانه تاو کړی و د سپینې ماڼۍ له کټارو اخوا ودانګل. دا په داسې حال کې ده چې په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر اوباما او کورنۍ یې د شکرانې ورځ لمانځله. د سپینې ماڼۍ انګړ ته وراوښتی سړی ډېر زر د امنیتي مامورینو لخوا ونیول شو او دا مهال له جنایي تورونو سره مخ دی. تر دې مخکې هم په ورته دوه نورو پیښو کې دوه کسان د سپینې ماڼۍ له دیوالونو وراوښتي دي، خو تر هغې راوروسته دغلته امنیتي تدابیر زیات شول. د سپینې ماڼۍ چارچاپیره اقدامات وشول او دغلته اوسپنیز دیوال کټارې هم لوړې شوې څو د خلکو د اوښتو مخه ونیسي. په یو بل خبر کې د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان د رسنیو په حواله په هغه رپورټونو اندېښنه ښودلې چې وایي دا هیواد غواړي د تروریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یوه ورځ اعدام کړي. پرون د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مشر جیمز لینخ په یو بیان کې وویل په روان کال کې د سعودي عربستان لخوا په اعدامونو کې ویرونکی زیاتوالی چې دغلته د محاکمو له مرموزو او خپل خوښو پرېکړو سره مل دی او په دې هیواد کې مکتب او په دې هیواد کې روانو اعدامونو موږ ته پرته له دې چې د وروستي خبرداري نه جدي وګڼو بل کوم انتخاب پرې نه خود. ویل کېږي په هغه کسانو کې چې د سعودي محکمو په اعدام محکوم کړي یو شمېر یې له القاعده شبکې سره تړلي کسان دي، خو یو شمېر داسې کسان هم پکې شته دی چې په سعودي عربستان کې یو ګڼمیشتي شیعه ښار ته منسوب دي چې هلته یې په مظاهرو کې لاس درلود. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. همدارنګه زموږ خپرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.90 اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 0.15 هم اوریدل کیږي. هر ورځ د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پورې د ازادي راډیو خپرونې خپریږي. د ماخام لوونه بیا د سهار تر و پورې په همدې سپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اورېدلی شي. لکه مخکې مو چې وویل نن د جمعې ورځ ده. د جمعې په ورځ موږ عموما د 12 بجو په خپرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپرو، خو مخکې له دې نه چې د ازادي راډیوي مجلې ته ورشو یو رپورټ راخلو او هغه دا ده چې وروستۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د موادو د چاودنو له کبله د تلفاتو شمیره د تیر کال په مقایسه په سلو کې شل زیاته شوې ده. په دې موضوع اجمل تورمان یو رپورټ چمتو کړی دی. دا اورو ورپسې ازادي راډیوي مجله له یاده مباسي.
له ماینونو څخه د غیزمنو افغانانو موسسه یا آلسو په افغانستان کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو له وجې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی ټکان ورکوونکی بولي. وایي چې د قربانیانو په ځانګړي ډول قرباني شویو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی یا د برخې ته د مسؤولانو لازمه نه پاملرنه ښیي. په افغانستان کې د دغه نړیوال راپور موندنې ښیي چې په 2014 کال کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو له وجې د قربانیانو شمیر د تیر کال په پرتله 23% زیات شوی دی. دغه راپور د ICBL یا د ځمکنیو ماینونو په وړاندې د مبارزې د نړیوال کمپاین لخوا له ماینونو څخه د اغیزمنو افغانانو د موسسې یا آلسو په همکارۍ برابر شوی دی. د دغه مؤسسې رئیس اسلام الدین محمدی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د ملکی خلکو د تلفاتو او د ناسمو پایلو په اړه یې اندېښنه څرګنده کړه.
بر اساس این گزارش در سال 2014 به تعداد
د دغه راپور له مخې په 2014 کال کې 1296 کسه قرباني شوي دي چې له بده مرغه د تیر کال په پرتله 3 سلنه زیاتوالی شي، او دا چې په اکثر ولایتونو کې جګړه روانه ده له بده مرغه وړاندوینه کولای شو چې شایي په راتلونکي کال کې هم په تلفاتو کې زیاتوالی راسي.
ښاغلی محمدی وایي چې د قربانیان له ډلې 420 کسان ملکیان او 14 یې ماین پاکان دي. د دغه راپور له مخې په 2014 کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې 55 تنه د پرسونل او وسایطو ضد ماینونو، 809 کسان د ځای پر ځای شویو ماینونو، 430 کسان د چاودیدونکو موادو او 1 کس د مهماتو د چاودن له امله ټپي شوی دی. هلسو مسه وایي چې د ماین پاکونې د موسسو د کارکوونکو تلفات په 2014 کال کې د 2013 کال په پرتله راکم شوي دي. دغه مؤسسه له حکومت او د ماین پاکونې له موسسو غواړي چې د ملکی کسانو د تلفاتو د راکمولو په برخه کې جدي اقدام وکړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د کابل د 13 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د تیرو جګړو نه راپاتې د وینا چاودې شوي سرګلولې په چاودنه کې 8 ماشومان ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکو د دغه راپور د موندنو په اړه اندېښنه ښودلې او منلی دي چې په دې برخه کې شوې هڅې کم رنګ کوي. د یاد وزارت د شهیدانو او معلولینو مرستیاله جمیله افغانوي د رسنیو او نورو اړوندو ادارو همکاري په دې برخه کې د پوهاوي د کچې په لوړولو او د حکومت په هڅو کې ګټور تمامېدلې شي.
افغانستان د معلولیت لرونکو کسانو له کنوانسیون سره په 2011 کال کې یو ځای سوی، خو له بده مرغه کارونه ډیر کمرنګ و. هیله من یو چې په راتلونکي کې ښه کارونه ولرو. زما په نظر هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي زحمت وباسي، ورځ په ورځ مسلکي کیږي، او هیله من یم چې دا تلفات په ټوله کې راکم شي.
د دغه وزارت د معلومات پر بنسټ اوس مهال شاوخوا 200,000 کسان په هیواد کې له معلولیت څخه ځوري کی. هلسو مؤسسه له حکومت او د ماین پاکونې له مؤسسو غواړي چې د دغه راپور موندنو ته په پام سره د معلولو کسانو د اساسي اړتیاو د پوره کولو په برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او لازم امکانات په واک کې ورکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم وایي چې اړوندې ادارې باید د عامه پوهاوي د پروګرامونو په جوړولو سره خلکو ته د ماینونو د خطرونو په اړه معلومات ورکړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د عظمت کټوازی مرکه اوري چې په خپل سیمه کې د مطالعې د دودولو په خاطر خوانځیو ته کتابونه وړي.
ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو.
نورګل شفاق ته خپل وروستي سفر په باره کې راته غږیږي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالبه هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
استاد ډرامه لیکوال او د تیاتر ممثل ډاکټر نعیم فرحان د شپږاویا کلونو په عمر په استرالیا کې له فانی دنیا سترګې پټې کړې. نعیم فرحان په کندهار کې زیږیدلی و. 14 کلن و چې هنري فعالیتونه یې پیل کړل. په لومړي سر کې ترانې ویلې، بیا یې تیاتري نندارو ته مخه کړه. له هغه وروسته چې له لیسې فارغ سو د لوړو زده کړو لپاره چکسلواکیا ته ولاړ. هلته یې د چارلز پراګ په پوهنتون کې د تیاتر په برخه کې دکتورا واخیسته. نعیم فرحان ګڼې ډرامې لیکلي او تر 150 په ډیرو نندارو کې لوبېدلی دي. روحیه شاد، کورنۍ او د هنر مینهوالو ته تسلیت. یونسکو د افغانستان د لرغونو آثارو په ساتنه کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر له مخې تېره اونۍ د یونسکو مشر پاولو فانټانی په افغانستان کې د خپلو کارونو رپورټ د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ته وړاندې کړ. فانټانی د افغانستان د لرغونو ساحو او آبدو د ساتنې په برخه کې د یونسکو لخوا په هرات کې د لرغوني پارک او د بامیان د غلغلې ښار ته څیرمه د جوړیدونکي موزیم د کارونو، د هرات د زاړه دیوال، د ګوهرشاد د مدرسې او همدارنګه مرکز د بامیان د غلغلې د لرغونی شهر د ساتنې په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته معلومات ورکړل. همداراز په افغانستان کې د یونسکو د کلتوري چارو مسؤل ماسینوري د شپږتیا لرغونو ساحو په هکله خبرې وکړې. د اطلاعات او فرهنګ وزیر د یونسکو پلاوي ته د مینار د جام د ترمیم او د ساتنې د هغې طرحې یادونه وکړه چې یونسکو یې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره ژمنه کړې وه، خو تر اوسه نه ده بشپړه سوې. د یونسکو مشر پاولو فانتانی د جام د مینار د طرحې په هکله د اطلاعات او فرهنګ وزیر ته د خپلو کارونو په هکله وویل چې د دوی څلور کسیز ټیم پر دغه طرحه تر ډېره ځایه کار کړی دی او په نږدې راتلونکي کې به بشپړه سي.
ملی راډیو تلویزیون تیره چهارشنبه د نهو معالی ژبو د موسیقي فستیوال جوړ کړ. دې فستیوال ته چې د افغانستان د مختلفو سیمو سندرغاړي او هنرمندان بلل شوي وو، سندرغاړو له خپلو محلي آلو سره سندرې وبللې. نور حال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
تاسو د پنځو ژبو د ګډې سندرې یوه برخه واورېده چې د فیسټیوال سندرغاړو بلله. د فیسټیوال په باره کې د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انزور مفصله وینا وکړه. وی ویل چې له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې همکارانو په دې برخه کې کار کړی دی.
د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لپاره د ډېرې خوښۍ ځای دی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ورونو قومونو او ژبو دغه فرهنګي هنري فیستیوال جوړوي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون همکارانو د دغه فیستیوال په جوړولو کې له دوو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړې دي او په دې توګه د داسې یو جشن د جوړولو بریا خپلوي. د تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی مدقق د دې فیستیوال مبتکر و او په دغو دوو میاشتو کې د فیستیوال د ښه جوړېدو لپاره نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړې دي. د افغانستان ژبې او قومونه د افغان واحد ملت د پیاوړتیا، وحدت، رنګارنګۍ او ښایست نښې دي. د ورونو قومونو هنر او فرهنګ د دې ملت د سترو فرهنګي خزانو یوه د ارزښت وړ برخه ده چې راسپړنه او وده یې زموږ د ټولو ملي فرهنګي مکلفیتونه دي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د ملي راډیو تلویزیون دا نوښت وستایه. په خپلو خبرو کې وویل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په خپل وار په ګڼو فرهنګي پروګرامونو کار کوي چې دا فرهنګي تنوع لا هم وځلوي.
افغانستان له پخوا څخه د سیمې د فرهنګونو د ګډون او پیوستون هیواد و. تاریخ پوهان پر دې باور دي چې د سیمې هیڅ فرهنګ له افغانستان پرته نشي مطالعه کېدلی. د افغانستان یوه ملي ځانګړنه همدا ده چې د بېلابېلو قومونو، ژبو، فرهنګونو، فولکلوري ټولګو، لهجو او میراثونو یو نړیوال کلکسون او مجموعه له ځانه سره لري او له بډایه پښتني فرهنګ رانیولې د لرغوني آریانا، آریانی فرهنګي میراث، ترکی فرهنګ، د دری ژبې بډایه فرهنګي زیرمه، د هزارګي فولکلور خورا رنگینه او شتمنه گنجینه، او د بلوچي ژبې او فرهنګ خورا لرغونی او بومي پانګه ټول دلته خوندي دي. د دې ترڅنګ د علینایی یا نورستانی او د پشهیي فرهنګ داسې تاریخي فرهنګي میراث په زړه کې لري چې په نړۍ کې بېساري ګڼلی شو. د پامیری ګڼو ژبو تر وروستي فرهنګي میراث پورې او بیا تر قرغیزي او قزاقي کلتوري نکو پورې ټول همدلته موندلی شو. زموږ کوچیاني فرهنګ او په لریو پرتو درو کې د نړۍ نور کامیابه او عام نایابه فرهنګي هنري میراثونه لا هم د ساتلو او پاللو وړ دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د دې ترڅنګ چې په هیواد کې د بېلابېلو قبایلو او ورونو قومونو د سیاسي ولسي چارو د تنظیم په برخه کې کار کوي او د دوی لپاره د قومي جرګو ولسی تشکیلاتو او ملي پیوستون لپاره هلې ځلې کوي. د دغو ورونو قومونو د ژبو، فرهنګ او ارزښتونو پاللو ته هم جدي پام ساتي.
د پکتیا اوسیدونکو عظمت کټوازی د ځوانانو ترمنځ د مطالعې د دودولو په خاطر د څه مودې راهیسې د خپلې سیمې لرو پرتو سیمو ته له خپل شخصي کتابتون څخه کتابونه وړي چې هلته یې مینهوال ولولي. د ښاغلي کټوازی دا نوښت چې نوموړی یې په خپل شخصي لګښت پالي د قدر وړ دی. زموږ همکار اجمل تورمان مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي کټوازی په خبرو پیلېږي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره لویشو، هلته مې کتابونه راخستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یوه سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپله هم دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي، د بل کتاب یې په یوز کې وړی سي مطالعې لپاره. او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی دوی به یې راته راټولوي. کتابونه د غازی عادي لامه کتابتونه چې موږ ورولو، غازی عادي لامه کتابتون هم تیر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راته راکول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولای شي.
بلې، شخصي کتابتون.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکهونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دي برک راځي، دا څوک ورکوي؟
دا د خپل شخصي جیب چې ورکړي دي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او په خوالته دومره تیل نه پی مصرفېږي. لیسې لنډې لنډې دي، هغه لیسو ته رسو په خپلو پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک کې دا انځورونه موږ پورته کولو، د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سیمو کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرستې وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نورو نغدې مرسته کوي چې موږ نورو لسوالیو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لسو او ښوونځیو ته ورولو، او هلته خلک استفاده جنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته که نور ملګري هم در سره؟
په خپل لسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغه مرسته را سره وکړه، هغه زه خپل دغه ټولنې مرستیال يم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدید دوه سره مخ شوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لیک صرف شاس خو سم جنې ملګري را سره ولاړ دي، خپل را سره همکاري کوي.
هدف مو څه دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولسته یو عام هم په هوای ده، تر څو خلک وکولای شي له د حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو: یو هغه سواداره دي او مطالعه کوي، یو هغه سواداره دي او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي، یو هغه دي چې بېخي لوست نشي کولای. هغه چې د ښوونځیو د پوهنتون کتابو اکتفا کړي، هغه هم داسې له ذهني لحاظه مفلس خلک بللای شو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یوه داسې زمینه برابره شي چې هغوی ازاده مطالعه وکړي، له ازادې مطالعې چې د ګټه ترلاسه کړي، او یو ولسي عام پوهاوی، یو ښه شعور د ولس رامنځته شي، تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د شمې د رڼا په باره کې ویل کېږي چې تمرکز ډېروي او تخیل پاروي. ممکن یو علت همدا وي چې هنرمندان او شاعران شمې د خپلو ماښامونو ملګري کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل په خوست کې همداسې یو ماښام ته ورغلی، د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
د چهارشمې په شپه خوست کې د لسګونو شاعرانو، لیکوالو او د فرهنګ د مینهوالو په ګډون غزلیز ماښام جوړ شوی و. یاد ادبي دستوره چې د ولایت مقام په بلنه رابلل شوی وه، شاعرانو پکې خپل کلامونه او د نورو شاعرانو انتخابي غزلې، نظمونه، بیتونه او طنزیه شعرونه واورول. خوست والي حکم خان حبیبي د غزلیز ماښام په پیلیزه وینا کې د پیغام او احساس په رسولو کې د شعر ژبه تر ټولو اغېزمنه یاده کړه، او ویل هغه څه چې ویناوال او مقررین په ساعتونو کې وړاندې کوي. شاعر په ډېره بهتره بڼه ولس ته په دوه بیته شعر کې وړاندې کولی شي.
د شعر په ژبه باندې هغه څه چې ویل کېږي هغه تر ډېرو ویناو جالب دي، او په دا شعر او شاعرۍ او په غزلو کې یو خاص الهام پروت وي. او زه باور لرم چې ډېری هغه مسایل چې هغه د قیل و قال په ژبه باندې په ساعتونو ساعتونو کې نه ویل کېږي هغه د شعر و شاعرۍ او د غزل په یو کوچني شعر او ټوټه کې راټول شوي وي، او هغه ولس ته د وطن پالنې، وطن جوړونې او د وطن او د ملي نوامیسو نه دفاع لپاره واقعا ډېر غټ الهام او مطالب پکې پراته وي.
د شاعرانو او حاضرینو په استازوالۍ لیکوال او شاعر زاهد شهنګار د خوست د ولایت مقام دا نوښت وسته یو غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه په هرو دریو میاشتو کې خوستیو شاعرانو او فرهنګیانو ته د دا ډول ادبي او هنري ناستو زمینه برابره شي.
نو مونږ دا ډول غونډې ستایو که چیرې په درو میاشتو کې هم یو ځل دا دوستان سر راټول شي.
د غزلیز مقام په درشل کې ګڼو شاعرانو شعرونه واورول. شاعر متی الله تراب او طالب منګل
بزرگی پاتې ویرازه ور سره لاس آزاد زورور توره پیرا ور سره لیونه بیگم با اخر خو لیونتوب نرازی ما ته دبل د بیرغ سویری لاندې خوب نرازی مهمه نه ده چې غریب دی موقع خانې مزه خو په دې ویاړ ممبلګرو چې افغانې مزه لتان بیا شوی دی کاتب دیواله ز سر و هم کوټه کې دیواله په دیواله بیگا د برانه پلندو زلفو کې ویدوې راتلې مې دې کوټه منستا خوب په دیواله
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
ځینې کیسې او نقلونه داسې لیکل شوي وي چې ماشومان او مشران کابو یو ډول خوند ورنه اخیستلی شي. د بوټبا او ګیدړې کیسه چې وږمه رشیدې راوروي همداسې یوه کیسه ده.
اونه یو وخت د یو ځنګل په خوا کې د باینګا په نوم یو ځوان بوټبا اوسېده چې نه یې میرمن لرله او نه بچي. د یوازې وو ځکه دومره پیسې ورسره نه وي چې واده ورباندې وکړي او د ښځې څښتن شي. باینګا به هر ورځ ځنګل ته ته چې بوټي راوړي. ځنګل ته په همداسې یوه سفر کې د ونو غنو په منځ کې شور ماشور واورېده. داسې ورغی چې پته یې ولګوي که ګوري د ونو غنو د منځ په یوه تش ځای کې څو کسه هلکانو یوه کوچنۍ ګیدړه رایساره کړې ده. د پښو په تړلو یا بوختي ګیدړه ښکلې وه، تورې سترګې یې پرکېدلې. باینګا له هلکانو پوښتنه وکړه دا مو چیرته ومونده؟ دوی د میدانی په بر سر کې یوې سوړې ته لاس ونیو. وی ویل هلته. باینګا بیا وپوښتل نو تاسې څه غواړئ، څه ورسره کوئ؟ هلکانو ځواب ورکړ څرمنې باسو خرڅوو یې. باینګا کوچنۍ ګیدړې ته کوس پاس وکتل، سر یې وخوځوه، ویې ویل که لویه وای لا یوه خبره، خو اوس ډېره وړه ده. د کم کې حیوان وژل د شرم خبره ده، بې انصافي ده. که یې زه درنه ژوندۍ واخلم راکوئ؟ هلکان راضي شول او باینګا چې په جیب کې څو روپۍ لرلې هغه یې هلکانو ته ورکړې. ګیدړه یې رانیوله. هلکانو پیسې واخیستې، منډې کړې او باینګا کوچنۍ ګیدړه د سوړې خولې ته ورسوله. پښې ورخوشې کړې، پرې خوده، ویې ویل ځه بیرته خپل غار ته ننوځه او خپل مور و پلار ته ورشه، خو چې بل ځل بې احتیاطي ونه کړې هسې نه بیا ظالمانو ته په ګوتو ورشي. کوچنۍ ګیدړه د خپل ژغورونکي خبرو ته تم نه شوه، د سترګو په رپ کې په سوړه ننوته. د ګیدړې پلار چې خپله لور ژوندۍ ولیده په سترګو کې د خوشحالۍ اوښکې ډنډې شوې. په لور یې غېږ وګرځوله، ورته ویې ویل له ما سره ویره وه چې بیا به دې ژوندۍ ونه وینم، بچۍ کیسه راته وکړه. کوچنۍ ګیدړې خپل پلار ته وویل چې څنګه یو مهربانه بوټبا ورباندې پیښه وکړه او دا یې له هلکانو چې د دې د پوستولو نیت یې کړی و په پیسو رانیوله. پلار یې ورته وویل نو پوهیږې ته باید اوس څه وکړې؟ ته باید د دې سړي د ښو بدل ورکړې. زموږ ګیدړو دا دستور دی چې د بل د ښو په مقابل کې همیشه ښه کوو. ته باید له هغه سره د ښو کولو یوه لار ومومې. کوچنۍ کوچنی گیدړه راضی شوه. دې ته بینګا نه یوازې مهربانه بلکې ښکلی هم ښکاره شوی و. او وی پتیله چې له بوټ سره به د هغو کوډو په مټ مرسته کوي چې ګیدړې ورسره بلدې دي. څه موده پس ګیدړه له سوړي راووته. په ځنګل کې یې د بینګا لټون پیل کړ. هغه یې په داسې حال کې چې بوټی کول وموند. دی د کوډو په مټ ځان د یوې ښکلي پیغلې په بڼه ورښکاره کړ چې د مرمرو غوندې سپین مخ او د تورو وریښمو غوندې پړکنده تور ویښته یې لرل. پیغله بینګا ته ورته نږدې شوه او ورته ویې ویل: ستړی مشي. بینګا چې په کار بوخت و سر را هسک کړ، د سلام ځواب یې ورکړ. دی ورته وویل: ولې بوټي ټولوې؟ یو څه خو خرڅوم او یو څه نور کور ته وړم چې ځان ته ډوډۍ ورباندې پخه کړم. نو ته په خپله ځان ته ډوډۍ پخوې؟ هو. څوک یې را پخه کړي؟ ستا په کور کې بل هیڅوک نشته؟ نه، بیخي یوازې یم. ښه ښه، زه هم ستا غوندې یوازې یم، بل هیڅوک نه لرم. آیا نه غواړې چې واده سره وکړو؟ د بینګا مخ تک سور شو، سترګې یې ښکته واچولې. شیبه نیمه پس یې را هسکې کړې، ویې ویل: له ما غوندې بې وزلي سړي سره به واده په خیر وي؟ بې وزلي بې وزلي څه ته وایي؟ زه چې شکر لاسونه لرم، له بې وزلي ولې وویرېږم؟ زه ولې لستونی رابر نه وهم او کار ونه کړم؟ لنډه دا چې په ښکلې پیغلې بدلې شوې ګیدړې او خوار بینګا واده سره وکړ. ګیدړې لکه څنګه چې تر واده د مخه ویلي وه، مټي روان غښتې د خامکو کار یې شروع کړ. دې تر هغو پورې ډډه ونه لګوله چې په نهه نوي د سکولونو او کڅوړو باندې یې د خامکو رنګارنګ رسمونه بشپړ نه کړل، او دا څه معمولي ډیزاینونه نه وو. د دې خامک کړي مرغان داسې ښکارېدل لکه رښتیني مرغان چې الوزي. هوسۍ داسې وې لکه ژوندۍ هوسۍ چې ترپکې وهي. ولاړ اوږده واښه چې باد ته یې نڅا کوله، دومره ژوندي انځور شوي وه چې ناڅاپه به دې سپېږمې ورته کش کړې چې له تاندې خوشبویې خوند واخلي، او د کبانو یې په اول نظر کې د اوبو په منځ کې له روانو کبانو فرق نه کېده. دی د خامکو دا ټول کار په 5 ورځو کې بشپړ کړ، او میړه ته یې وویل: بینګا، دا شیان مارکیټ ته درسره یوسه، وی پلوره. دغه تر ټولو لویه کڅوړه پاس راوزړوه، دا به د خلکو پام در واړوي. خو ګوره، یوه خبره به نه هیروي، هیچ چاته به نه وایې چې دا د چا د لاس کار دی. بینګا ورته سر وخوځوه، خامکي کڅوړې او د سکولونه یې په ګونۍ کې واچول. بازار ته روان شو. په بازار کې ډیره ګڼه ګوڼه وه، دومره چې د خلکو بیخي اوږې سره لګېدې. د میلې ورځ وه، هر لور ته دوکانونه لګېدلي وه. چا سرې غټې کجوړې خرڅولې، چا نبات، چا لاسي کارونه خرڅلو ته ایښي وه. ځینو له سرېښناکو وریځو رغېدلي کیک په پاڼو کې پیچلي راوړي وه چې وی پلوري. د مالونو څښتنانو چیغې وهلې، خپل مالونه ایستایل. د خټکو خرڅونکو نارې وهلې چې خواږه خټکي دي، خواږه خټکي دي، خواږه خټکي دي. د ګلونو خرڅونکي په لوړ آواز د ګلونو د عطر تعریفونه کول. اچارو والا قسمونه خوړل چې داسې اچار به بل ځای ونه مومئ. لنډه دا چې هیچ چا نه ویل چې شوملې یې تروې دي. بینګا د خرڅلاو چل او هنر نه وسته. له لارې چپ یو ځای کې څادر اوار کړی و چې راوړي خامکي کارونه وپلوري. خو د ده له ښه بخته د خامک دوزیو او په تېره بیا د هغې غټې خوشبویي ډېر لارویان د ده لور ته ورمات کړل، او ښه ګڼه ګوڼه ورباندې جوړه شوه. یوه پیرودونکي چې خامک دوزی شوې کڅوړه یې رانیولې وه او له هر ګوټه یې ورته کتل، ویې ویل: عقل یې بیخي نه مني. زما زړه خو راته وایي چې د آسمان فرښتې هم دغسې خامک دوزی نشي کولی. ډېر وخت نه و تېر چې له هغه لوی کڅوړې پرته نور ټول مال وپلورل شو. په لوی کڅوړې باندې د ښار د کوټوال سترګې ولګېدې. کوټوال لوشي سن چې په لوی ټوکر باندې د خامکو کار ته کتل، ویې ویل: بینګا، دا به د چا کار وي؟ له بینګا څخه لار ورکه شوه. ویې ویل: صاحب، صاحب، دا یو 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 چا کار دی؟ کوټوال په تنده غاړه ورته وویل: څوک راویښې یې، د چا کار دی؟ بینګا ورته وویل: یو 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 څوک زه پیژنم. د کوټوال آواز نور هم لوړ شو: څوک؟ نو خو بلری. بینګا وویل: زموږ یو خپلوان دی. کوټوال وویل: زه غواړم یو څو نور دغه سیرته جوړ کړي، کېدای شي؟ بینګا ځواب ورکړ: ولې نه، په دواړو سترګو. کوټوال وویل: بل دا چې دغه کس به را باندې ویني. بنګا بیا ورخطا شو. ز صاحب نه پوهیږم چې څنګه بشي. کوټوال وویل ته اوس زما حکم نه منې، هسې مې هم درته اعصاب خراب شول، نورې مه خرابوه. ټول که د دکان دې ټول که راځه چې پسې ځو. د بنګا چاره نه وه، کوټوالې د کور دروازې ته ودروه او خپلې مېرمنې ته یې لاس ونیو چې دې جوړ کړي دي. ښکلې مېرمنې په ویرېدلو سترګو ور وکتل، سترګې یې د سرو سکروټو غوندې قهرجنې او تاوجینې وې. کوټوال داسې وګڼله لکه په زړه چې لګېدلې وي. د ناشنا ښځې حسن اور ورباندې بل کړ. خدای خپل پاچا ته تر هر چا وفادار و او د هغه خوشحالي د خپل زړه تر خوشحالي ډېره ورته مهمه وه. له ځان سره یې وویل چې که دا ښځه پاچا ته ورښکاره کړي، پاچا به خورا خوشحاله شي. د خپلو ښکلیو په ټول کې به یې شامله کړي او دی به د لوی انعام مستحق وګڼي. کوټوال د نورو خامک دوزیو د فرمایش خبره هیره کړه. په یوه کڅوړه یې غوټه وکړه، پاس یې پیښه واړوله او په ترپ کې ځان پاچاهي ماڼۍ ته ورسوه. ده پاچا ته وویل چې دغسې ښکلې خامک دوزي د ډېرې ښکلې مېرمنې د نازکو ګوتو کار دی چې د هګیو په شکل ګرد بیزوي مخ، د پیروي په رنګ سپین پوست، د لالو غوندې سرې شونډې او تورې پړکېدونکې سترګې لري. ده زیاته کړه، صاحب، خامکي کبان داسې ښکاري لکه کبان چې په رښتیا په اوبو کې څښلي، لکه د اوبو چې په رښتیا چونهار وي، لکه هوسۍ چې په رښتیا ټوپکې وهي. پاچا پوښتنه وکړه، دا مېرمن څوک ده، چیرې اوسي؟ کوټوال ورته وویل، صاحب، د بنګا بوټبه ښځه ده. پاچا چیغه کړه، رای ولی ما ته یې راولی، سمدستي که نه راتله په زور یې راولی، هلی. د بوټبه له کوره د کوټوال بې رقمه وتلو ګیدړه نجلۍ پوه کړې وه چې جنجال به ورته جوړېږي. میړه ته یې وویل، بنګا، دا سړی به خامخا ما پاچا ته ورولي، خو زه په هیڅ وجه نه غواړم چې له تا بېله شم. ته همدا اوس بې له ځنډه غره ته لاړ شه. ورې د بی په نوم د زیړو ګلو یوه ونه ده، د هغې پوټکی راوړه سمدستي، هله پاڅه چې ناوخته نه شي. بنګا غره ته وخوت او د بی ونې له پوستکو ډکه ګونه یې کور ته راوړه. ګیدړې نجلۍ پوستکي له یو څه اوبو سره په یوه لوښي کې واچول، ښې وټکول چې خمیره شول. دغه خمیره یې په مخ او په نور بدن ومخله. ګیدړې له بنګا پوښتنه وکړه، اوس څنګه ښکارم؟ بنګا ورته وویل، داسې ښکارې لکه سخته ناروغه چې لکه زیړی چې دی وي. ساعت نیم پس کوټوال له څو کسه عسکرو سره راپیدا شو. ګیدړه نجلۍ ورسره دربار ته روانه شوه. دا د پاچا د تخت خواته بې پروا ورتېره شوه. نه یې د درناوي لپاره ملا لیندۍ کړه، نه یې ان سر ټیټ کړ. د پاچا مخې ته نیغه ودرېده، ویې ویل، د بنګا بوټبه ښځه یم، ستاسې په حضور کې ولاړه یم. کوټوال پاچا ته وکتل، د ګمان کوه چې پاچا به د دې نادرې ښکلا په لیدو سخت خوشحاله شي، خو د پاچا په لیمو کې قهر او کرکه ښکارېدل. پاچا چیغه کړه، دا ناولې بیسی که بینوره ښځه وباسئ، اشپزخانې ته یې بوځئ، د اوبو د ایشولو کار ور وسپارئ. ګیدړه نجلۍ چې اشپزخانې ته روانه وه پاچا ته مخ واړوه، ویې ویل، صاحب، یو عرض لرم. پاچا ور وکتل، دی وویل، زه ناروغه یم، مرض مې اخیستونی دی، ویرېږم چې د دربار نور کسان راسره ناروغ نه شي. پاچا چې په لمنې مخ پټ کړ او د بل لاس په ګوتو یې پوزه ونیوله، چیغې کړې، له دربارې بیخي وباسئ، هلی چې ناجوړ مې نه کړي، هلی سمدستي. ګیدړ نجلۍ له حکم سره سم په ډېره بیړه د دربار له کلا وایستل شوه او دروازې ورپسې ژر پورې شوې چې حسینه راستنه شي. ګیدړ نجلۍ ته د درباریانو ورختۍ خندا وروسته، خو وې نه خندل. تر هغو پورې د ناروغانو غوندې بیسۍ که روانه وه چې د پاچاهي کلا عسکرو نور نه شوی لیدی. دغه وخت هغه د چا خبره دوی پیښې خپلې کړې، دوی په پور واخیستې، منډه یې کړه چې څومره ژر کېدای شوی هغومره ژر یې ځان کور ته ورسوه. ورې بنګا او ګیدړې نجلۍ فیصله سره وکړه چې دا ځای پرېږدي، بلې پاچاهي ته کډه وکړي. دوی کډه په شا بلې پاچاهي ته روان وو او د دربار په منځ کې قهرېدلې پاچا په موقوف شوي کوټوال باندې د لختو باران جوړ و. پاچا به د لختو له هر ګزار سره دا پوښتنه تکراروله، تا دغه ناولې ناروغه مېرمن د څه لپاره دلته راوسته؟ مطلب دې څه و؟
خوابه د سفر په باره کې ویل کېده چې سفرون سقرون، خو سفرونه هغسې نه دي. دنیا بدله شوي، سهولتونه او امکانات ډیر شوي، تنوع او ښایستونو ته توجه اکثرا سفرونه په خوږو او شیرینو خاطرو بدلوي. زموږ همکار نورګل شفق په دې وروستو کې نیپال ته سفر کړی و. نیپال چې د توریزم صنعت ښه وده پکې کړې، خلک یې چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي. له شفق سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفق صاحب، ستړی مسی؟
خیر سی،
مننه. سفر ستړی مسی؟
خیر سی.
درته ووایه چې یو وارې خو تقریبا دوه درې کاله مخکې نیپال ته تللی وی، او یوه اونۍ مخکې مو بیا د نیپال یو سفر درلود. دا سفر مو د څه په ارتباط و؟
مننه عمان صاحب، هغه لومړنی سفر خو چې و یو درې کاله مخکې، هغه خاص د ځوانانو په برخه کې و چې څنګه ځوانانو ته ښې روزنیزې خپرونې جوړې کړی شو. خو دا ځل چې و هغه په امریکا کې د ژورنالیستانو یوې ټولنې لخوا چې آی سی اف جی بولي د هغوی لخوا و، او دا سه کال چې و دا د ای سی موډ په نوم یوه اداره ده چې د چاپیریال په برخه کې کار کوي، د غرونو په برخه کې، فرزن د همالیا غرونو په لړۍ کې چې کوم هیوادونه پراته دي لکه چین، میانمار، بوتان، بنگلادیش، نیپال، هندوستان، پاکستان، افغانستان، د دوی یعنی هغه خاص فوکس په دغو هیوادونو ده. په دې هیوادونو کې دوی کار کوي د چاپیریال په برخه کې. نو دغه سفر دا ځل چې و دام یو علمي سفر و، یو روزنی سفر و. دوی دغو هیوادونو نه ژورنالیستانو ته داسې یو روزنیز ټریننګ یا ورکشاپ برابر کړی و چې دوی خاص د ساینسی برخه کې یا د چاپیریال په برخه کې خبرونې ولري.
نو شرایط څنګه دي؟ فرضاً ځوانان څنګه کولای سي چې داسې سفرونه ولري؟ یعنی هر څوک کولای سي چې غوښتنه یې وکړي، او شرایط څنګه دي؟ فرضاً په دې مې یو څه خبرې راته وکړې، ځکه ځینې ځوانان د دغسې سفرونو یا دغسې موضوعاتو په ارتباط باندې وغواړي چې داسې وادونو ته سفر وکړي، څه باید وکړي؟
عمان صاحب، د دې ای سی موډ یا د آی سی اف جی د دې تر څنګ ډېرې نورې یعنی دغسې ټولنې شته چې هغوی ژورنالیستانو ته یا په نورو برخو کې ځوانانو ته دغسې زمینې برابروي چې دوی هلته لاړ شي او دغسې ټرینینګونه واخلي. خو کرا شو دې سفر ته د دوی، ځکه چې د دوی اداره د چاپیریال په برخه کې کار کوي، نو دوی هغه شرط د دوی یو دا و چې هغه ژورنالیستانو دې ټرینینګ ته اپلای کولی شوه چې د چاپیریال په برخه کې خپرونې جوړې کړي وي، ریپورټونه جوړ کړي وي، او ساینسي ژورنالیستان ویني په دې برخه کې کار کړی وي. خو بیا هم که د چا ډېره دغه برخه نه وي، یو څه باید په دې کار کړی وي. نو ما په تاندې څانګې کې فرضاً ما یو درې خپرونې دغسې کړې وې چې د چاپیریال مربوط کېدې، لکه یوه د مرغانو ښکار د هغوی د نسلګرۍ په وخت کې چې ځوانانو به اکثر دغسې کول، او بل د کبانو ښکار د بمونو او د برېښنا د هغه کرنټ یا شارټ په مرسته چې هغه څومره ضرر اوبو ته رسولی شي، اوبو ککړتیا پیدا کوي. او دریمه خپرونه هم د هغه وه چې کله یو قانون تصویب شو چې دې نه وروسته به اتلس کلنۍ نه کم کسان سیګرټ نه شي اخیستلی، دغه تمباکونه جوړ مواد او بل عامه ځایونو کې به څوک بې نڅ کوي. نو په دې مې خپرونه جوړه وه. نو د دوی یو شرط خو مې دا په ځای کړی و چې ما کولی شول اپلای وکړم ورته یا ځان ورته کاندید کړم، او بل شرط هم انګریزي باندې پوهېدل و چې باید په انګریزي وپوهېږي، ځکه هغه د ټریننګ ژبه انګریزي وه. نو دغه څو شرایط وو، او بل د خپل ادارې هوکړه هم پکې مهمه وه. نو هم د خپل ادارې هوکړه را سره وه، او هم مې په دې کې کار کړی و، او هم انګریزي کې دومره څه پوهېدلم چې خپل مشکل حل کړم. نو
دوی معمولا کله خبروي کسان؟ فرضاً د دوی دغه اعلان چې په دې ارتباط باندې دا کله یې
فرق کوي؟ د ځینو فرضاً یو کال مخکې وي، کال مخ کی تاته خبر در کوي چې مونږ په دې میشت کې یو پروگرام لرو کته سي غواړې ځانور ته کاندید کې ځینی وی دې میشتو په حساب وی دوه میشت درې میشت یو میشت او ځینی وی حتی دیونه په حساب وی نو دوی اعلان خبروي په خپل پاڼه کې چې کته سي غواړې دې ته اپلای وکړي او په شرایطو پوره وي نو ځانور ته کاندید کې
دا د سفر مصارف بیا څنګه دې وادونه تاسو نیپال ته سفر کړو مصارف مخپل کړی و کراغي و
مصارف هم دې په ادارو پورې اړه لري او په پروګرام پورې چې څه ډول پروګرام ته تاسو ځئ ځینې داسې وي چې درنه مصارف ته په غاړه وي فرزند سمودا مخ کې یو فرهنګي کانفرنس وو په ایتالیا کې اغل تم دعوت شوی و منور ملګریم دعوت شوی و خال ته بیا داسې چې مصارف ته په غاړه وو دغه یو دوه سفر چې ما کړی دلته مصارف دوی در کول فرزند دی ټیکټ دی الوتکه او هلته دی اوسېدو مصارف هلته دی ګرځېدو مصارف خو هغه مصارف چې په دې پروګرام پورې اړوند وي نه هغه چې ته بیرون کوم مصارف کوې نو دا د دوی په غاړه وو
ښه اوس به تاسو خو د چاپېریال ساتنې په ارتباط باندې او هغه هم د غرونو موضوع هلته تللی وی څه نوې خبرې وې پکې دلته خو موږ ځینې داسې ادارې لرو موږ خو د هوارې حال ډېر خراب ده د غرونو وضوع مثلا چا پاڼه پورته کړې نه وي څه نوې کیسې وې پکې چې تا په خپل وطن کې نه دي لیدلې او هلته ورسره مخامخ سوی که دغه دلې چې کوم کسان دي او په همدې برخه کې کار کوي ورته متوجه سي ځکه په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې هم ډېر ځنګلونه وهل شوي دي نو نوی متسولی در
ومان سیب التا یعنی زه په داسې برخه کې کار کوم په رادیو کې چې د ځوانانو برخه ده نو ماته ډیر څه نوی ولته تر ټولو مهمه خبره دا و چې افغانستان کې یعنی مسائل دومره ډیر دي چې د چا چاپیریال ته ورپامم نه دی که ورپامیم دی نو ډیر کم زه چې دې ځای نه تلم په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې ده هغوی کې زه ځینو ملګرو سره مې چې پېژندل لکه مدقیق صاحب نو هغوی نه مې هم ځینې مشورې واخیستلې چې فرضاً افغانستان کومو مسایلو سره مخ دی د چاپیریال په برخه کې خو که هغه ځای نه شروع کړم چې موږ نیپال ته لاړو نیپال یو داسې هیواد دی چې د دوی ډېر عاید په ټوریزم یا په سیاحت ولاړ دي په میاشت کې زرګونه خلک هلته ځي د نړۍ مختلفو هیوادونو نه ځکه د ایورسټ لوړه څوکه هم هلته ده او نور ډېر ښایسته ځایونه لري نو هلته یوه مسله دا ده چې چاپیریال ککړتیا یا د هوا ککړتیا یوازې ټولنیزه نه ده حتی سیاسي هم ده ځینې هیوادونه هم دغسې کوشش کوي چې د یعنی تا ته د چاپیریال ککړتیا در ولېږدوي حتی فرضاً نیپال اوس هم دغسې مسلې سره مخ دی چې دوی ځینو هیوادونو نه شکایت کوي چې د دې لپاره چې د دې هیواد هوا ککړه کړي او د دې دغه د ټوریزم یا د سیاحت کچه راټیټه کړي د دوی عایدو ته زیان ورسوي نو په لوی لاس د نیپال د هوا د ککړتیا هڅه روانه ده چې دوی دې نه ډېر په تشویش کې وو
فرزن داسې وویل چې په دې کې څه نقش لري
وو دا یې وویل فرزن دوی خپلو ځینو ګاونډي هیوادونو ته په اشارې وویل چې دوی مونږ ته په نږدې سیمو کې دغسې ځینې فعالیتونه شروع کړي دي فرزن د پټیو هغه کله چې شولې ورې بل شي یا غنم ورې بل شي کوم وږي چې پاتې کیږي دوی ته ور ورته کوي یا بټې ډېرې جوړې کړې دي یا ځینې نور زهري ګازونه وایي د هغې خوانه را روان دي چې د نیپال فضا یې خرابه کړې ده لکه زه به یو مثال درکړم موږ یې په دوهمه ورځ د ټرېننګ دوهمه ورځ مو د نګرکوټ په نوم موږ یو ځنګل ته چې ډېر لوړ کې پروت و هغه هم ډېر لوړ ځنګل و دلته یې بوتلو نو موږ د کار یوه برخه دا وه چې تاسې د سهار د لمر سترګه چې راخیږي تاسې باید بیداره واوسئ او ویښ وی او د ایورسټ د غره څوکه تاسې پیدا کړئ نو موږ چې هر څومره کوشش وکړو په دې سهار یو خو هغلته ډېر رطوبت دی ډېر ځنګلونه دي او خو مونږ حتی د لمر رڼا هم سمه نه رارسېدل او هغه مونږ پیدا نه کړی شو د ایورسټ غره څوکه نو بیا مونږ نه وپوښتل چې پیدا مو کړه خو د ټولو ځواب و چې نه بیا یې علت وپوښت چې ولې نو مونږ غلی وو مویل چې خو دغسې یو ګرد غوندې و یو غبار و چې مونږ نشو لیدلی نو دوی ویل چې مهمه مسله هم دا ده وایي که څو کاله مخکې تاسې راغلي وی دلته ډیر خلک وایي همدې پاره راتلل چې دې ځای نه د یو ورځ څوکه وګوري خو یې اوس چې نه ښکاري د دې یو علت هم همدا دی چې دلته د هوا ککړتیا زیاته شوې ده او دوی خپل سیاحین له لاسه ورکړي دي نو په افغانستان کې هم دغه مسله ډیره جدي ده لکه تاسو اشاره وکړه یو خو د ځنګلونو وهل دي چې هغه ډیره عامه مسله ده په افغانستان کې د دې تر څنګ ځینې نورې کیسې دي فرزند د سیګرټ د لوګي نه ونیسه په کور کې د مونږ مېرمنې چې نغری تودوي لرګي بلوي د هغه لوګي نه ونیسه د بټیو تر لوګي پورې چې خښتې پکې پخیږي دا یعنی ډیر مسایل پیدا کړي دي په افغانستان کې د پخپله د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره هم وایي چې مونږ یعنی ډیرې اسانتیاوې نه لرو چې ټولو مسایلو ته رسیدګي وکړی شو او دوی یو بل مهم څه دا یادوي چې افغانان عموما د چاپیریال په برخه کې یو ډول یعنی بې ارزښت یې ګڼي تر اوسه پورې ځکه چې دوی په تاوان نه دي پوهېدلي یعنی دا څه موده مخکې هم دغه یو رپورټ چې دوی خپور کړی و هغه کې ویل شوي و چې خصوصا د هوا ککړتیا د اوبو ککړتیا او د غذاګانو کې یعنی ځینې دغسې عموما په دې فضا کې دغسې ځینې ککړتیاوې پیدا شوې دي یا آلودګي پیدا شوې ده چې خلکو ته ډیر زیان رسولی شي او خصوصا د سږو سرطان یا دا نورې ناروغۍ پیدا کولی شي خو لکه ما مخکې ویل افغانستان کې دغه نور مسایل خصوصا د امنیت مسله یا دا نور مسایل دومره دي چې دغه د خلکو فکر هیڅ چاپیریال ته نه دی برابر شوی یا یې کم په کیسه کې دي یا یې په اړه پوهېږي نه چې څومره مونږ هوا ککړه ده اوس به ګورې ډېر ګرد به وي خو د چا په خوله به ته ماسک ونه ویني د ډېرو کمو کسانو په خوله به ماسک وویني چې پوزه او خوله یې پټ کړي وي نو دوی اصلا دې نه معلومیږي چې د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې یو ډول داسې بې تفاوته غوندې دي بې پروا غوندې دي خو دا بیا وروسته دوی پوهېږي چې دوی صحت ته څومره زیان رسېدلی دی
شفق صاحب څو کسان نور و افغانان درس
عموما خو دوی دغه اتو هیوادونه درې درې څلور څلور کسه دغسې غوښتي وو او افغانستان هم درې کسه و دي ما په شمول چې دوه یو پکې هغه د چاپیریال په برخه کې ډېر کار کړی و هغه و یو بل ځوان و ژورنالیست و هغه راسره و او یو زه وم
تاسو خو تقریبا یوه اونۍ هلته تېره کړه او په دې یوه اونۍ کې به مو طبعا له ډېرو نوو مسایلو سره چې ځکه هغوی خاص په همدې موضوع باندې کار کوو او هدف یې همدا وه نو ډېر نوي مسایل به مطرح شوي د هغو په رڼا کې راته ووایاست چې په افغانستان کې تاسو په خیال څه کول په کار دي د چاپیریال په برخه کې چې هغه مربوطه ادارې توجه ورته وکړي
عمان صاحب یو څه چې هلته هم ورنه وځورېدو او هم یو ډول سړی د نیمګړتیا احساس وکړي چې ولې مونږ دغسې نه یو یعنی په دې ورکشاپ کې چې کله خصوصا مونږ د نیپال د ژورنالیستانو خبرې اورېدلې یا د ځینو نورو هیوادونو دوی د خپل چاپیریال په برخه کې ډېر مهم پلانونه لري یعنی تر نورو کیسو یې دې ته اولویت ورکړی دی تر نورو مسایلو فرزن په چاپیریال کې هلته خو د دوی ډېر فوکس د هوا په ککړتیا و خو د دې تر څنګ یې د فرزند موټرو بیروبار دوی د پارکینګ لپاره د موټرو د پارکینګ لپاره خاص پلانونه لرل د سړکونو د جوړولو لپاره دې لپاره چې دغه په ښار کې بیروبار کم شي د موټرو شمیر کم شي او د خلک ډیر یعنی بایسیکل موټر سایکل دغه سي ځینو شیانو نه یا حتی پیاده تګ نه استفاده وکي د دې لپاره دوی داسې پلانونه لرل چې یعنی یو ډول د نیمګړتیا احساس مکو چې ولې مونږ په افغانستان کې دغه سي څنل لرو او بل دا چې دوی ډېرې وړې مسالې هم ډېرې مهمه اخیستي وي فرزند دوی د دې لپاره چې خپل چاپیریال پاک وساتي په ځینو موټرو یې بندیز لګولی و په ځینې وختونه حتی تر څو ورځو پورې دوی عموما خپل هیواد کې د موټرو چلند بند کړی و چې موټر به په دغو ورځو نه چلیږي، تیل به نه مصرفېږي. حتی په نیپال کې بټۍ ړنګې کړې چې اوس هم بټۍ داسې په نوي عصري ډول جوړوي چې د هغوی به ډېره کمه، یعنی تر پخوا په څو چنده کمه به هوا ککړی وي، یعنی ډېر به هغه د هوا د ککړتیا مخه نیسي. د ډوډۍ د پخولو ځینې داسې وسایل دوی پیدا کړي دي چې هغه به هم ډېره کمه هوا ککړی وي او تر پخوا به یې مخه نیول کېږي. نو ما هغه یو ارمان مې دا ده، یوه هیله مې دا ده چې موږ اړوند ادارې هم دغسې ځینې پلانونه پام کې ولري او عملي کې دغسې هیوادونو تجربو نه په ګټې سره چې افغانستان ته ګټه ورسیږي، او بل خپلو هیوادوالو نه خصوصا رسنۍ چې د دوی د چاپیریال په برخه کې دغسې ډېر د عامه پوهاوي پر خپرونې جوړې کړي. موږ خپله د ژورنالیست په حیث، یعنی د ژورنالیستانو دنده زده بولم چې باید په دې برخه کې کار وکړي. موږ اکثره دغه شکایت کوو چې که کور کې مو چیشی، یعنی غیر ضروري چیشی پراته وي، یوازې راوباسو د کور مخې ته یې کېږدو یا د بل چا د کور مخې ته یې کېږدو، که نه ډیران ته یې نشو وړلی. که ډیرانونه یې جوړ کړي دي، موږ یې بې ځایه هر څه غورځوو. یعنی دا ټول یو ډول موږ یو لټ غوندې اموخته شوي یو، تنبل غوندې اموخته شوي خصوصا د خپل چاپیریال په برخه کې. نو هر څه باید دولت نه مونږ غواړو، یو څه باید خپله هم وکړو. صحیح ده چې افغانستان یو د اقتصاد په لحاظ غریب هیواد دی او خلک لرګي په اسانه نشي پیدا کولی، پلاستیکونه سوځوي، خو همدغه پلاستیک تر ټولو لومړی هغې کورنۍ کې چې سوځول کېږي هغه زهرجن مواد دوی تنفس کوي. دوی به صحیح ده د وخت په ګټې پورې ګرځي، خو یو څه وخت وروسته به د دوی په وجود کې داسې ناروغۍ پیدا شي چې بیا به علاج ناممکن وي. او دغسې احصایې شته دي چې همدغو زهري ګازونو څومره خلک د روغتیا په لحاظ زیانمن کړي دي. یعنی څه وایي چې کتره کتره دریاب میشه. نو موږ ټول که یو ځای لږه لږه هم په د خپل چاپیریال په ساتلو کې برخه واخلو، نو ډېره ګټه به مو هیواد د هیواد هوا ته فضا ته رسولي وي.
ډېره مننه شفق صاحب،
خوشحاله
سم ودان.
مننه.
خدای دې وکړي چې دا مربوطې ادارې چې دي په هغه مسایلو چې تاسو خبرې وکړې او هغه مهم دي هغو ته توجه وکړي.
آمین.
پتنگ تمی پروازے تلم پائے دجی شام ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے تمغل تمی ممتاز دادر کمی پیالے بندی شنا شیب کی مستی جی دادر کمی پیالے بندی شنا شیب کی مستی جی دادر کمی نغمیش رنگ دی شیش آباد پر کی نتیلے دادر کمی نغمیش رنگ دی شیش آباد پر کی نتیلے